سلور بجې شوې احمد شي بریم دا سجی رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم لمړی هم خبرونه په بدخشان کې د طالبانو امنیت قمندان وی نننۍ چاودنې د فیض آباد په ښار کې د دوی درې پولیس وشلې او پنځه تنه ټپیان کړي دي د دې قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا چاودنه نن ماسپښین د فیض آباد ښار د جوزګون په سیمه کې د پولیسو پر کاروان شوې ده وړاندې په خبرونه کې د پیښې تفصیل درکو د طالبانو حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پی د پاکستان د پوځ ادارې رد کړي چې وای په پاکستان کې د روسي حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی د پاکستان د پوځ ویاند جنرال احمد شریف پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پاکستان له پرلپسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی نو موري د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د جنو هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند دا څرګندونه غیر مسؤلانه او له حقیقت لري بللې انایت الله خبر رسمي بیګا پر خپل اکسپانه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوسټر کلک امنیتي تدابیر لاندې ده د چینایي وګړو وشل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له بریټ کونکو سره د هغو ملګرتیا شي خبر رسمي وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوسټ پر غاړه دی د پاکستان د طالبانو د تحریک ویاند هم د افغانستان د خاوري د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو اداره کړه محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنگیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پاوځ حمله کوي د قزاقستان سوداګری خونی پر رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپل څنګه پرانسته باختر اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دي د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله ویلي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې شرول لرلی شي قزاقستان وروسته تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګری څنګه پرانیسي چې هرات څو ورځې وړاندې د قزاقستان ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د یوې غونډې کوربه و په هغې غونډه کې موافقه وشوه چې په هرات کې به یو لوی لوجستیکي مرکز هم پرانیستل کیږي د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو د روسیې او چین په ګډون د سیمې او ګاونډ یو شمېر هیوادونه ورسره سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پالي روسیې تیره شپه د اوکراین په شپږو سیمو څه باندې 50 توغندي او شل بې پیلوټه الوتکې توغولې دي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې تیره شپه د څو ساعتونو لپاره د پلازمېنې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګونه اورول شوي دي د اوکراین د انرژي وزیر هیرمن هولوسچنکو دغه بریدونه د انرژي پر صنعت بل لوی ګزار بللی دی د راپورونو له مخې د تیر شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیساتو ته زیان اوښتی خو د احتمالي مرژوب لږ شمېر لا نه دی اعلان شوی اسرائیلی ځواکونو پرون د غزې د جنوبي ښار رفح پر مهمه سرحدي برخه ولکټینګ کړه سپین ماڼۍ د اسرائیل د اقدامات محدود پوځي عملیات بللي خو دې کار دا ویره رامنځته کړې چې اسرائیل شای هلته پراخ پوځي عملیات وکړي او په دې توګه به له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د سولې خبرې له خطر سره مخامخ شي ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې له مصر سره د رفح د سرحد او نورو لارو بندېدل به د غزې ترانګې ته د بشري مرستو رسول له خنډ سره مخامخ کړي ملګری ملتونو پخوا ویلي و چې د غزې په ترانګه کې بشپړه قحطي راغلې ده او سجی راډیو په انټرنیټ کې پاسه سجی راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې چاودنه شوه د پیښې جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو د کندهار د ولسوالیو استوګن یو شکایت لري
د دوه درې کال کېږي په کلي وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پرې به دوا وي هغه درمل وړیا موټر کل کې د خو سرسه په بای او په پیسو سوي باندې
په دې خبرونه کې مو پېښور ته هم ورولو په پېښور کې د شهر شور خلک پتن کړي د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د یو روشتي لادر د خبر شي
کور کې مې جنگ کړی ورونه سره د پلار مې ورور حسن نیولې دی وزه د کوره شړلې
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واردل د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن د طالبانو د پولیسو پر کاروان چاودنه شوې ده جزئیات په دې راپور کې
د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو د مبارزې ریاست د ځواکونو پر رنجر موټر چاودنی لک تر لږ درې کسان وزلی او 15 نور ټپیان کړی دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانې ویان احسان الله کامګار پیښه تاییدوي او رسنیو ته یې په استولې اعلامیه کې ویلي دي. نن غرمه شاوخوا 11 بجې په فیض آباد ښار اړوند په یو موټر سایکل ځای پر ځای سوي چسپکی ماین په داسې حال کې چاودنه کړې چې د پولیسو ځواکونو کاروان د کوکنارو د لمنځه وړلو په مقصد له دغه سره کتېرېدل. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه پولیسان شهیدان سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. خو الجزیرې ټلویزیون د دغه ولایت د یوې امنیتي سرچینې له قوله لیکلي په دې پیښه کې شپږ کسان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو پر سر له معترضو خلکو سره د رامنځته سوي شخړې د حل اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت پرون سه شنبه د مې په ومه رسنیو ته وویل
نور هیڅ ستونزه نه ده پاتې او زموږ ځواکونه چې هلته د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره تللي وو ټول سپینګیري علما قومي استازي او بزګران چې دلته راغلي وو له موږ سره یې ژمنه وکړه چې موږ به له دوی سره همکاري کوو او موږ خپله به هم هلته چې کوم کوکنار پاتې دي ټول بل منځ وړو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه ورته خبرې لیکلي او زیاته کړې ده چې هغه کسانو ته چې په دې شخړو کې زیان رسېدلی د هغوی ستونزو ته به رسېدنه وسي. ځایي خلکو هم ازادي راډیو ته د دوی او طالبانو ترمنځ د رامنځته سوې شخړې حل تایید کړ خو دوی وایي چې پرېکړه سوې په دې شخړه کې د دوو وزل سویو کسانو قاتلین به محکمې ته سپاري. د اورګو ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته د دې تفاهم د مواردو په اړه وویل
گفتن ما قاتلین را میتیم وعده کردن
دوی یعنی طالبان لشمنه وکړه چې د دوه وژل شویو عبدالباسط او نظام الدین قاتلین به محکمې ته سپاري. بل لشمنه ایدا وکړه چې دا تریاک او کوکنار به یوازې د همدې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي لمنځوري. خلکو هم ویل تر هغه چې قاتلین محکمې ته نوي سپارل شوي څوک د کوکنارو کوختونه لمنځنه شي وړلای.
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکو او د اورګو او درایم ولسوالۍ خلکو ترمنځ د تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغې د سیمه ییز چارواکو پر ضد په اعتراض لاس پورې کړ چې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو د مبارزې ریاست اړوند ځواکونه سیمه ته د خلکو د دغو کښتونو د لمنځه وړلو لپاره تللي وه. دغه اقدام د دوی او طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې د اورګو ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي عبدالباسط او نظام الدین ووژل سول چې وروسته یې د خلکو غوسه راوپاروله. د خلکو تر اعتراضونو وروسته د طالبانو د حکومت د لوی درستیز په مشرۍ یو پلاوی دغه ولایت ته ولاړ او د شخړې د حل پر سر یې له ځایي خلکو سره خبرې پیل کړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو مشر ویلي کده د کوم فرمان د شریعت خلاف په دیوال دی وبشتل شي. مولا هبت الله د شنبه پروس په کندهار کې د دینی جامعاتو او تخصصاتو چارو د تنظیم هوا بجغي تر عنوان لاندې تری ورځنی سیمینار کې خبري کوي. هغه په دې غونډه کې یو ځل بیا دینی عالمان د خپلو ټولو فرمانونو تطبیق ته هڅولې دي، خو بل لور ته یو شمېر دینی عالمان د هغه ځینې پرېکړې د شریعت خلاف بولي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
که څه هم د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده له دینی عالمانو سره یو غونډه کې ویلي که د هغه کوم فرمان د شریعت خلاف وي په دیوال دی وویلي، خو د دینی علومو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو د مشر یو ډېر شمېر فرمانونه د اسلام او شریعت سره ټکر کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو راپور کې لیکلي مولا حبت الله خونزاده دا څرګندونې د شنبه په ورځ په کندهار کې د دینی جامعاتو او تخصصاتو چارو د تنظیم او همغږۍ تر عنوان لاندې درې ورځنی سیمینار کې کړي. په دې راپور کې راغلي د طالبانو مشر له دینی عالمانو غوښتي چې د دوی د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیق منلو ته یې وهڅوي. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپاره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي. دینی عالم او حقوق پوه فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل داسې مال چې د طالبانو د مشر ځینې فرامین د شریعت سره تضاد کړي، خو د دوی حکومت هیڅ داسې اداره هم نه لري چې د دې فرمانونو مخنیوي او څیړنه وکړي.
اداره کشور بر اساس فرمان
د فرمان په وسیله د حکومت اداره کول سم عمل او د خې حکومت ولې نه خانه ده. باید د فرمان حکومت پای ومومي او د قانون حکومت رامنځته شي. د بیلګې په توګه د فرمان للارې لزدا کړو او په هنتونونو دنجونو راګرځور لکارای منع کول د اسلام سره ټکر کې دي. یعنی هیڅ داسې دلیل په اسلام، قران، سنت او فقه کې نشته چې دنجونو د تعلیم معنی وي.
معنی تعلیم دختران شوت
د بشری حقوقو مدافع نسرین حمیدی هم ازادي رادیو ته وویل محدود فرمانونو پرته د طالبانو د مشر ټول فرامین مبهم دي.
خو په دې شکل هڅه طالبان د ملت په سترګو کې خوري اچوي او د یو نسل راتلونکي هیلې په بوله کوي. په دې ډول دروغجن وادو او بهانو د خپل صداقت او ورتیاوي تر پښتنه لاندې راولي.
د طالبانو مشر په خپل څرګندونو کې په دې هم ټینګار کړی چې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د دوی لخوا د بخښنې په نوم فرمان هم عملي شوی او اوس مهال د دوی مخالفین هوسا ژوند لري. هغه زیاته کړي دوی پخوا او اوس هم د افغانانو د وژلو او زورولو اراده نه درلوده. داسې مال چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دې سازمان مرستندوی ماموریت یا یونامه راپورونه ښیي چې د طالبانو حکومت په ډیر شمیر د مخکینی حکومت چارواکي او نظامیان شکنجه کړي، زورولي او ان وژلي دي. ازادي راډیو هم په دې اړه مستند راپورونه خبر کړي چې ښیي د طالبانو حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د مخکینی جمهوریت نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لمړی نیولي او بیا یې تر شکنجه وروسته وژلي دي.
د کندهار د ولسوالۍ اوسیدونکي په روغتیاي مرکزونو کې د درملو لکمړ سره مخامخ دي. دغه ولایت د ولسوالۍ استوګن شکایت کوي چې لسم مودې راهیسې په روغتیاي مرکزونو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د درملو او نورو طبي توکو مرستې ځنډیدلې چې له امله خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
صفت الله چې د کندهار د پنجبای ولسوالۍ څخه میرویس حافظوي روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وایي پول سوالی کې روغتیاي مرکزونه درمل نه لري او ټول خلک خپل ناروغان کندهار شهر ته راولي. نوموړي زیاتوي چې په روغتیاي مرکزونو کې د درملو کمښت د خلکو ژوند لګواړ سره مخ کړي، ځکه په خبره ترڅو چې ناروغ تر شهر پورې رسېږي حالت یې نور هم خرابېږي.
په خاصه به موږ وکلینیک ته یا د خپل منچکی د محل روغتون ته ورغلو نو یو څو ګولۍ به راکړه د سر د درد او بدن د درد او تبي د ګولیان به راکولې. اوس چې واسو د نقص ما د کاغذ کې کاغذ پر مخ جوړ لیکي هغه یعنی شته کړی هغه په وخت پر بازار باندې بازار خونم جمعه سم یو پلاغ دروڅ دوه سر نه پر خلاصې به کوم صرف خلاصې چې په کار په لسیرې په پندل ساکي چې په پندل سیدې په شل باندې راکېږي. نو موږ د مسلینو صدا کینه ده چې په دکل نه کان ته دی توجه وکي نو دا خدای شاو وس پر سیج نه.
د ولسوالۍ پر روغتیاي مرکزونو کې د درملو د کمښتونځه یوازې تر پنځوي پرې محدود نه ده، بلکې د کندهار د نږدې ټولو ولسوالۍ روغتیاي مرکزونه د ورته برخلیک سره مخامخ دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکي عبدالولی او د ډنډ ولسوالۍ وسیدونکي سردار محمد وای مخکې د خپل ولسوالۍ لورختي مرکزونو څخه وړیا درمل ترلاسه کول، خو ساړ دي چې شهر ته مراجعه وکړي. د زیاتوي چې خلک د خراب اقتصادي وضعیت لامل نسی کولای چې په شخصي درملتونونو کې د ځان لپاره کیفیت لرونکي درمل واخلي.
د دوه درې کال کېږي د خورا سخت ستونزو او مشکلاتو سره مخ یو. په کلیه وطن کې چې کم روغتونونه و تر ډېره پرې به دوا وي هغه درمل وړیا موتور کل کېدل، خو سر سره په بای او په پیسو سوي باندې یو څوک چې د خوراک او څښاک تاونه لري نو جوړ نه جوړ ته رسیدګي ډېره مشکله ده. او ټول درمل او دواوي چې په دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې په پیسو دي نو هیله مو ده چې هر څوک باید په خپل ګریوان کې سر دننه کې او د حالات د ځان سره مقایسه کې او بیا زموږ پر حال باندې یو فکر وکړي.
موږ د کلی کلینیکونه او ستاسو حالات تر رسیدلی دي چې هیڅ دوا هیڅ نه د درملو څه نهسه چې ترلاسه کړو. حتی چې مرکزي څانګې ته ورسو چې نشخانې ته هلته هم دوا نشته.
د معلوماتو له مخې د کندهار د ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا وخت پر وخت ابیا قلمه درمل او طبي توکي ورکول کېدل چې اوس مهال یادې مرستې ځنډیدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د روغتیا مسولین د ولسوالۍ په روغتونونو کې د درملو د کمښتون زمنیا وایي چې د حل په موخه له یونیسف او باران مسول ولایتي مسولینو سره خبرې پیل کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست بیان ډاکټر عبدالمنان کاکړ وایي د غمرستندوی بنسټونو ژمنه ورکړې چې د ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې به د درملو ستونزه حل کړي.
دا د باران موسسه لخوا څخه تطبیقیږي. د هر پنامه پروژه ده چې یونیسف لخوا څخه فنډ ورکول کیږي. یو سل څوار لس کلینیکونه دي چې په کندهار ښار او ټولو ولسوالیو کې موجود دي بغیر له ریګستان ولسوالۍ. دا مشکل مخکې موجود و، اوس دا مشکل حل شوی دی. تر یو حده پورې یو شاوخوا 15-20 ورځې کیږي چې دوا بیرته رارسېدلې ده، دوا او کلینیکو ته تللې ده، خو هغه چې په کافي اندازه نه ده لکه مخکې چې وه. یونیسف څو د خوا څخه څه مشکل دی د دواو نو د دواو په قرارداد کې چې دی دواو یونیسف په غاړه اخیستی دی.
د کندهار د ولسوالیو او لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت څخه شکایت کوي چې د دې ولایت د میرویس او زبیر روغتون لالوړان دي د درملو د کمښت سره مخامخ شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
امریکا اسرائیل ته د هغو زورورو بمونو لیشت درولی چې ممکن دغه هیواد یې په یوه بشپړه جګړه کې وکاروي. لویدیځو اژانسونو د یوه امریکایي چارواکي په حواله دغه خبر داسې مال ورکړی دی چې د امریکا د غوښتنې خلاف اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې عملیات پیل کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین نور.
امریکا داسې مهال اسرائیل ته د زورورو بمونو د یوې بستې لیږد ځنډولی چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د لوی برید ګواښ کړی دی. په رفح کې د اسرائیلو د عملیاتو له پیل وروسته چې محدود ګڼل شوي، متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې پر رفح بشپړ برید به بشري ناورین رامنځته کړي. رویټرز خبری اژانس نن چهارشنبه د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې د جو بایدن اداره تیره اونۍ دې ته اړ شوه چې اسرائیلو ته د رفح احتمالي برید ته په ښکاره غبرګون کې د وسلو لیږد ودروي. سپینې ماڼۍ او پینټاګون په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط خبرې کړي ویلي واشنگټن پر رفح کې د وسلو د لیږد بهیر په دقیقه توګه څېړلی او دوی ویره لري چې اسرائیل ممکن د امریکا له دغو بمونو د رفح په عملیاتو کې کار واخلي. د بمونو په دغه بسته کې چې امریکای اسرائیل ته لیږد درولی، 1900 کیلوی او 1225 کیلوی ماینونه شامل دي. لکه چې په 13 اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولی جګړه پیل شوه، دا لومړی ځل دی چې امریکا اسرائیل ته چې د حماس په وړاندې جګړه کې د اوسپنیز ملاتړ ډاډ ورکړی وو، پوځي مرستې بندوي. رویټرز اژانس ولوړپورې اسرائیلي په حواله چې دغه راپور له تاییدولو یې ډاډه کړې ویلي که دوی په تشو لاسونو هم جګړه وکړي، هغه څه به ترلاسه کړي چې غواړي. اسرائیل له څو میاشتو ګواښونو وروسته د تیرې دوشنبې په ماښام پر رفح عملیات پیل کړل. د غزې هغه ښار چې شاوخوا 1 میلیون فلسطینیانو له جګړې پناه وروړې ده. اسرائیل دغه ښار د حماس وروستای مورچل ګڼي او وایي احتمال شته چې لسګونه اسرائیلي برمته شوي کسان به هم په دغه ښار کې ساتل کیږي. اسرائیلي پوځیانو د سه‌شنبې په ماښام د مصر او غزې ترمنځ مهمه سرحدي لاره د رفح په سیمه کې ونیوله چې ورسره غزې ته د مرستو دغه حیاتي لاره هم بنده شوه. د رفح ښاروال احمد الصوفي ویلي چې د دغه ښار سړکونه او کوڅې د وژل شوو کسانو په ویر، د ویجاړو شوو کورونو پر پاتشونو او د کورنیو په پاشل کېدو ډکې دي او په خبره یې دوی د بېساري بشري ناورین په څنډه کې ولاړ دي. د اسرائیل پاوز بیانن ویلی چې رفح کې د حماس ځینې تاسیسات کشف کړي او سرتیرو یې د دوی په خبره هدفي بریدونه ترسره کړي دي. په رفح کې له عامو خلکو غوښتل شوی چې شاوخوا 40 کیلومتره لرې یو ځای ته چې اسرائیل پراخ شوی بشري زون بللی پناه یوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ل امنیتی اندیشنو سره سره د ختیځ یو منځنی اروپا په هیوادونو کې چینایي امنیتی کمرې د زیاتېدو په حال کې دي. د آزادې اروپا آزادي راډیو د خبر څانګې په دې اړه معلومات راغونډ کړي چې پر اساس د چین دوه سترې کمپنۍ داهو او های کویژن د منځنی او ختیځ اروپا په هیوادونو کې د پراختیا په حال کې دي. د آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات اسمت چاروان اوروي.
د آزادی اروپا آزادی رادیو د راپورونو لمخې د چین دوه نیمه حکومتي کمپنۍ های کویژن او د هوا د منځنۍ او ختیځ اروپا د امنیتي کمرو په بازار کې برلاسه دي. دا ډول کمرې د ودانیو په منځ او د هغو د باندې د څارنې لپاره کارول کیږي او د استعمال ځای ته په کتو له مختلفو ډولونو څخه کار اخیستل کیږي. د ختیځ او منځنۍ اروپا په نهو هیوادونو کې د ازادي رادیو سرویشي چې په تیرو 15 کلونو کې په دغو هیوادونو کې په چین کې جوړی شوي میلیونونه کمرې پلورل شوي دي. له دې سره په یو وخت د ازادي رادیو معلومات شي چې د اروپایي اتحادیې او ناټو په غړیو هیوادونو کې د چینایي کمرو استعمال مخ په زیاتېدو دی. په دوام کې راغلي چې د دې لپاره چې کمرې ورته ارزانه تمام شي له هغو چینایي شرکتونو سره معاملې کوي چې د چین حکومت سبسیډي ورکوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې زیاتوي په دغو هیوادونو کې د پوځي امنیتي کمرو په باب ملي آمادیتابیسونه نشته. خود آزادی رادیو مونده نشی چې د چین دوه نیمه دولتي شرکتونه د هوا او هایکویژن د هنګری، سربیا، رومانیا، مالدووی، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوزوو، بلغاریا او ګرجستان پر بازارونو مسلط دي. په آی پی وی ایم شرکت کې د حکومتي تحقیقاتو د څنګه مدیر کانور هیلی چې په نظارتي چارو کې څیړنې کوي د آزادی رادیو د خبر مرکزی څنګه ته وویل امنیت د فرضي خطرونو په خاطر له پلانونو سره تړلی، حکومتونه او ملي امنیت ادارې باید پر دې موضوع تمرکز وکوي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپورونه هم دراشي چې په خپل مهمو تاسیساتو کې پر چینایي ټکنالوژي تر اندازې زیات اتکا په اړه د لویدیزو هیوادونو په پلازمینو کې د ارزونو لډيري دو سره سره د چین د دوه شرکتونو د هوا او هایکویژن کمرې په هنګری کې د ځنګړو پولیسو د مرکزونو او په رومانیا کې د پوځي اډو په شمول په حساسو ځایونو کې کارول شوې دي. متخصصان وای دا چاره سبب کیږي چې دا هیوادونه د هکرانو او بهرنیو دشمنانو له خطر سره مخامخ شي. راپور زیاتوي د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا په شان هیوادونو دا دوه چینایي شرکتونه په تور لیست کې اچولي دي، خو په اروپا کې پرې دا ډول بندیز نشته. یو متخصص کانور هیلی وای د امریکا په شان هیوادونو کې پرلپسې بحثونه د دغو شرکتونو د فعالیت د مخنیوي سبب شوي دي، خو د هیلی په باور لا څرګنده نه ده چې اروپایي هیوادونه په کومه خوا روان دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا سجرړو د دې سات د خبرونه په دې برخه کې پېښور ته مخه کوي، خو مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو د سیمې یو دوه خبرونه. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې له افغانستان سره پر پوله د عامو خلکو اعتراض او پرلت له هم دوام لري. د ازادي رادو مشال څنګه ته د خبرلته مشانو په حواله ویلي چې نن به دوی په یو جرګه کې خپل راتلونکي کړن لار باندې بحث کوي او له حکومت سره د خبرو لپاره به یو پلاوی ټاکي. دغه اعتراض افغانستان ته د اوشتو لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط له عملي کولو وروسته راپورته شوی دی. دغه شرط د تیر 2023 کال په نومبر کې وضع شو. پرلتوال وی چې پر انګور اډه د سفري اسنادو لازمي کول د پولي د دوړو خو او سوداګرو، مزدورانو، ترانسپورټرانو او ولسونو اقتصاد اغیزمنوي. له پاکستانه دا خبر هم لرو چې د پاکستان وی محکمه حکم کړي چې د پخواني صدر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی دي د کور له نظر بندي څخه زندان ته انتقال شي. رویټرز خبری آژانس ویلي چې دغه غوښتنه خپل بشرا بیبی کړي و ځکه چې په کور کې نظر بند پاتې کېدوې امنیتي اندېښنې ورته پیدا کړې وي. بشرا بیبی له تیرې جنوري میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې د خان په کور کې د حکومت لخوا نظر بند و. هغه او خاوند یې تورن دي چې د سر ریاضمۍ پر مهال یې دولتي ډالۍ پلورلې دي. محکمې چارواکو ته امر کړی چې بشرا بیبی د راولپنډۍ د ګارشنشار اډیاله زندان ته ولېږدوي چیرې چې د کرکټ پخوانی ستوری اویا کلن عمران خان د 14 کلن زندان شپې ورځې تیروي. اوس په پېښور ته مخه کړو. په پېښور کې شور ماشور او د موټرو ژغونه دومره زیاتی چې خلک یې اړکړي چې په لوړ ژغ له یو بل سره خبرې وکړي. د دې ښار روسیدونکو وایي دغه شور نه یوازې له کورونو بهر فضا ککړه کړي، په کورونو کې دننه هم د خلکو ذهني آرامتیا اغیزمنه کړې ده. نور د ازادي رادیو د خبریال وسیم سجاد په دې راپور کې جزئیات اورو.
هر ډول شور، د رکشو ناکاره آوازونه، د موټر سایکلو د سوري کړل شوی سایلنسرو غړمبار، په بسونو او ویګنو کې لګول شوی تیز او قسمه قسم هرندونه، د سودا د خرص لپاره په پیکاپ سوزکو کې نصب شوی لوډ سپیکر یې. د پیښور په بیلابیرو بازارونو کې د ډیرو خلکو حال د لیونو داسې دی. خرڅونکي او اخیستونکي یو بل ته په زوره زوره خبرې کوي چې د یو بل غږ واوري. خدای یوه ورځ نه بلکې د روزمره مسله ده. اشرف خان کاکا چې د تیرو 15 کالونو په پیښور صدر کې په گاډی فروټ خرڅوي مشال ډیو ته د خپل ذهن کیفیت صدا سي بیانوي.
دومره شر سر یې را باندې وی کنه چې خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی بوج وی بوج گاډی غړ غړ گاډی رواني لندونه دی. خو شور خ زیاته خامہ خا روټین خو نه راکوي چې کوټه لار شو مسقطن نه لازم بجې روټین خو نه راکوي. دومره د مزګ خراب شي وي
د ورځې ستړی کار او د شپې هم د روټ په غاړه د مزدورانو او تاقونه او کمري ډیره وای ورځی ستړی ستړی په کار تیر شي او د شپې خوب یې هم خراب وي چې لوج ورتا ځان د اعصابو ناروغ ښکاری. عمر خان د خبرو سیدونکو دی خو په پیښور صدر کې کار کوي. وای حکومت له پکار دی چې د زیات شور کوونکو گاډو پر ضد کاروایی وکړي. نموړی زیاتوي
او کنه دا خو زیاتې د شپې ډیپټي وکړه ورځی دلیل شو بیا د مرسته کړه ولا تیریږي دا انسان نه زور ورکه مزغو د پاره هم مزغو د پاره نقصان دي هم جسم د پاره نقصان دي نه پوره کیږي کنه په یو باندې ډیپټیو کا بیا ټوله پر لار ور ټرا پره کی او دې سره بیا خوب نشي.
د سیاحت ماهرین وای د ډیر شور یا د شور آلودگی په انسان کې د یو شمیر مرزونو سبب جوړیږي. په کومو کې چې د اعصابو او ډیپریشن قسمه بیماری هم شامل دي. په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ذهنی ناروغیو ډاکټر عاقب خان د شور له امله پیدا کیدونکو بیماریو په اړه مشال ریډیو ته وایي
د افیکټس کې چې کوم د ډیفنس راځي لکه په غوږو کې تاسو اورین ادم یو سټیج کې د سم راځي بل په انسان په دماغ باندې اثرات هم راځي یعنی کې انزایټي ډیپریشن ڈفرنٹ سائکیٹرک ڈیزیز انسان تک دلشی
دا سینسز یا شماریات و محکمی دشمیرو تر مخا پیخور دا سلویخ لکا نسیوا خلق و خار دے دا صحت پوہان وائی دا ٹریفک نظام کی کمیانی ڈیریدون کی کارخانے او بیزایا تیز ہرنڈونا پا دمر لوی خار کی دا شور لوی ذریعہ دا. وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترود مشتبه خې ډیر غټ غټ توانونه ورسوله د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بن تیمور سیمه د لنډی په کلی کې تقریبا 100 جری په غنمه راسوي وړله پان ونړول او یوې سراوی وي دوی کوټې وي یو برمه وي وړرسه نو بخچا واغه وي وړرسه نو به خې غټ غټ توانونه د خاطر سوال دی وروره دا غزما خبر نشر چر مشران پر ورسیږي او دا غزمج حال تکتنه و کی شراسی مسد دا وسه پوری څوک نه درغل نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی نو دا غز سر نشر کرور الله پاک خیر در کی. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو می دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کی او تر لوړ مقامات پرې ورسوي. مننه.
السلام علیکم. سید رضا مثلان د روزګان ولایت راوتل سوالی څخه په روزګان ولایت راوتل سوالی کې غټه او ججستل څه ده یو ځنی هغه لار ده چې د کندهار او د روزګان ترمنځ پرته ده او د مټرو تک او راتک پر کې دی او اوس بند ده. نو په روزګان ولایت کې د غیر خوراکي توکي خو خوراکي توکي ډیر په لړ کې مت دي او کومه ځای چې کاوري د غلار دې مشته جوړ کې د مټرو تک راتک ډیر
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د مخدر موادو په ارتباط یو اونیس پروګرام لرو. د زهرو کاروان پروګرام او مخکې طریقې چې د پروګرام ته مخه کړو د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن د آی پی ایل په لوبو کې سن رایزرز حیدرآباد له لکنو سوپر ګیمز سره مسابقه لري. تر اوسه پورې د آی پی ایل یا د هند د غورا لیگ لوبو په جدول کې کلکته تر ټولو مخکې ده په یو لوبو کې 14 منډې اخیستې دي، 14 پوینټونه اخیستې دي، او راجستان رایل بیا په یو لوبو کې 14 پوینټونه اخیستې دي. خو هغه رن ریټ د دواړو فرق لري، یو اول دی بلې دویم. خو مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه لرو. په بدخشان کې د طالبانو امنیت قمندانۍ وایي نننې چاودنې د فیض آباد په ښار کې د دوی درې پولیسو وژلي او 15 تنه ټپیان کړي دي. د دې قمندانۍ ویان احسان الله کامګار په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا چاودنه نن ماسپښین د فیض آباد ښار د جوزګون په سیمه کې د پولیسو پر کاروان شوې ده. د کامګار په وینا چاودیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو، او دا چاودنه هغه مهال وشوه چې د طالبانو پولیس د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو لپاره رهي وو. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د طالبانو حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک د پاکستان د پوځ هغه ادارې رد کړ چې وایي په پاکستان کې د روسي حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پاکستان د پرلپسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. د قزاقستان سوداګری خونی په رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپل څنګه پرانسته. باختر اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی، د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله ویلي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې شرول لرلای شي. قزاقستان نور څه طرحه په هرات ولایت کې د سوداګری څنګه پرانیزي چې هرات څو ورځې وړاندې د قزاقستان، ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د وی غونډې کوربه وو. روسي تیر شپه د اوکران په شپږ سیمو څخه باندې 50 توغندي او شل بي پيلوټ الوتکې توغولې دي. دا سړي رړو ته خبر مرکزي څنګه لیکلي چې تیر شپه د 2 ساعتونو لپاره د پلازمینې کیف په ګډون په یو شمېر شهرونو کې د خطر څنګ او راول شوې دي. د اوکران د انرژي وزیر هرمن هالوسچنکو دغه بریډونه د انرژي پر صنعت بل لوی گزار بلل دي. د راپورونو لمخي د تیر شپې په بریډونو کې یو شمېر تاسیساتو ته ځان اوښته، خو د احتمالي مرجوب له شمېر لانه د اعلان شوې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې افغانستان کې د خیشي او نشئی ګولیو قاچاق خورا ډیر سوې ده.
په 1902 کال کې د 1200 په شاوخوا کې د نشئی توکو د پروسس کارخونه لمنځه وړل شوې ده.
په یو بل راپور کې به ووري چې په امریکا کې یو تازه چیرنه خي د بوپر نورفین او میټاډون ګولیو استعمال د موتادینو د مړینې کچه راکمه کړې ده.
په میټاډون کې دا خبره ده یو دوست چې سهار واخلي بیا جی د خپل کارم کوي، خپل ژوندګیم کوي، خپل بچو ته ورچېدګي کوي شي.
دا چې میټاډون څه ډول درمل دی او د نشې په پریخودلو کې څومره موثر دی، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړي.
ان تر کې د میټاډون اختلاط نه لري، کوم مشکل نه لري، ډیر اسان ده.
د علامه محمد په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله د تور جړی ناروغي راته پیدا شوې ده.
کور کې مې جنگ کړی ورونه سره، بیا پلار مې ورور اسانی ولې دی وای وزه د کوره شړلې.
او د پروګرام په پای کې به یو پزړه پوری ډرامه واوري.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړئ.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت یوازې په دوو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 300 کیلوګرام خیخه او تر یو لک ډیر نشئی ګولې نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي د دوی نظامیانو یوازې په هلمند ولایت کې 293 کیلوګرام خیخه داسې مهال ونیول چې له هیواد څخه د باندې کاچا کېدله. په کابل ولایت کې هم تر یو لک ډیرې نشئی ګولۍ داسې مهال نیول شوي چې په پام کې و په کابل کې د پرچون په بڼه پر معتادینو وپلورل شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په وروستیو دوو کالو کې د نیول شوو نشئی موادو ډیره برخه شیشه تشکیلوي، په داسې حال کې چې پخوا به تاریخ ډیر نیول کېدل. اوس تازه د طالبانو د حکومت نظامیانو د هلمند ولایت په خانشین ولسوالۍ کې 293 کیلوګرام شیشه داسې مهال نیولې چې په پام کې وه د موټر په وسیله له هیواد څخه د باندې قاچاق سي. د ملګرو ملتونو د سازمان اروپایي ټولنې راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په دې هیواد کې د شیشې جوړول څو برابره ډیر سوي دي، خو د طالبانو حکومت بیا د دې نشئی موادو نیول له خپلو بریاو څخه بولي. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین د رفتار رئیس حسیب الله احمدی وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ د نشئی موادو د جوړولو پر وړاندې هم مبارزه کړې ده.
په 1402 کال کې د 1200 په شاوخوا کې د نشئی توکو د پروسس کارخونې له منځه وړل شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې معاونیت په مرکز ولایت کې هیچا ته د نشئی توکو د کښت قاچاق پلور اجازه نه ورکوي. که بیا هم څوک دا عمل ترسره کړي، د دغه معاونیت د کشفي اداراتو لخوا به نیول کېږي او محاکمو ته به سپارل کېږي.
د شیشې تر څنګ نشئی ګولۍ هم د کیمیاوي نشئی موادو یوه برخه ده چې په وروستیو وختونو کې په افغانستان کې واردول، خرڅول او نیول ډیر سوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویلي چې د دوی نظامیانو په یو مورد کې د دې ولایت په څلورمه ناحیه کې 1,00,000 نشئی ګولۍ نیولې دي. دغه ډول یې په یو بل مورد کې د همدې ولایت په 12مه ناحیه کې 4,500 نشئی ګولۍ ترلاسه کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشئی موادو د سروې او پالیسي پخوانی رئیس نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، قاچاقونکو د کیمیاوي نشئی موادو جوړولو ته ډیر پام کړی دی.
تجارت مواد مخدر صنعتي روز به روز در افغانستان در حال
په افغانستان کې ورځ په ورځ د صنعتي نشئی موادو تجارت وده کوي. کورنۍ مافیایي ډلې له نړیوالو مافیایي ډلو سره په ګډه همکاري د نظام د بدلیدو او نشئی موادو د بیو د لوړیدو له امله ډېرې پیسې ګټلې دي. د صنعتي نشئی موادو د قاچاقو رانیولو او خرڅلاو لارې خوندي دي، چې هم دې کار د نشئی موادو د مافیایي ډلو پام ځان ته وراړولی دی.
مخدر صنعتي و سنتي در افغانستان جلب نموده است.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې شیشه ونیول شوه چې په یو کال کې ټول اندازه یوازې 4 کیلوګرام ته رسیده، خو وروسته د هر کال په تیرېدو سره تولید او قاچاق ډیر شو. که څه هم په افغانستان کې نشئی ګولۍ نه جوړیږي، خو دا چې ډیر ځوانان په معتاد شوي دي، اوس افغانستان د دې ګولیو په واردونکي هیواد اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې یوازې په 2 ورځو کې په افغانستان کې نږدې 300 کیلوګرامه ښیښه او تر یو لکو ډیری نشئی ګولۍ نیول سوي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورسې ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شیرو کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بخي ځان زنه سم خلاص واله
ادواد د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې تک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو واکونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وی روغتیایي چلنې خودلې چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د بسترې کېدو د امکان د نشټوالي په صورت کې د بوپرنورفین او میټاډون درملو استعمال په اوږدمهال کې د معتاد په درملنه کې مرسته کولای شي. دا چلنې ښیي چې په نړۍ کې په ډېر اندازه د نشئی موادو د استعمال له امله د معتادینو مړینه ډېره شوې، خو د دې دوو درملو په وسیله کولای شو چې د دې ډول معتادینو د مړینې شمیر را کم کړو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې متخصصان وایي چې پخوا د دې هیواد د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې هم له دې درملو څخه استفاده کیدله، خو اوس یې په قانوني ډول لاسرسی کم شوی دی. د دې څېړنې جزئیات زموږ همکار وړاندې کوي.
دا څېړنه د نیویارک ښار په ماونت سینای روغتون کې نشې د پریښودو په برخه کې د درملو اغېز د تشخیص او د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره شوې ده. دا څېړنه ښیي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې له هرو لسو معتادینو څخه یوازې یو معتاد په دولتي روغتون کې د بستري کېدو امکانات لري او پاتې نه معتادین باید د مړینې له خطره د ژغورل کېدو لپاره په خپلو کورونو کې درمل استعمال کړي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د بپرونورفین او یا میټادون درملو ځانګړې اندازه له معتاد سره دا مرسته کوي چې د اعتیاد له جانبي عوارضو څخه خوندي پاتې شي او همدا چې په روغتون کې له بستري کېدو پردی هم د وخت په تېرېدو سره درملنه وشي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدري وایي چې د معتادینو د درملنې په ټولو میتودونو کې له درملو څخه استفاده کیږي، خو یوازې د میټادون په وسیله هم د اعتیاد علاج کیدای شي.
مدلای مختلف تداوی در اعتیاد
د معتادینو د درملنې لپاره بیلابیل لارې چارې شته، چې یوه لارې هم د میټادونو درملو په وسیله علاج دی. موږ د علاج په هر میتود کې مرستندوی درملو ته اړتیا لرو، خو میټادون په یوازې ځان هم د علاج خلاره ده چې د استعمال دوه مورد لري. یو په دوامدار یا ساتونکو ډول استعمالیږي او د استعمال بل مورد د زهر ایستلو پړاو دی، چې په دې پړاو کې د معتاد له وینې څخه د نشئی موادو زهر ایستل
کیږي.
د مونسنای روغتون څېړنې ښیي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې د کیمیاوي نشئی موادو ډیری معتادین تر اندازې ډیر نشئی مواد استعمالوي چې اوور ډوز یې بولي، او د وضعیت د معتادینو مړینه 50% ډیره کړې ده. په افغانستان کې د معتادینو مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو له معلوماتو څخه څرګندېږي چې په وروستیو کلونو کې ډیری ناروغان په کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا ښیښه معتاد شوي دي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالحد قریشي وایي چې میټادون او بپرونورفین درمل هم د اعتیاد سبب کیږي، خو که معتاد وغواړي چې دا نشه پرېږدي، د نورو نشئی موادو په پرتله یې پرېښودل اسانه کار دی.
په میتادون کې دا خبره ده چې هغه چون هغه هفلیف دی هغه زیات دی، نو سلری ساتم کار کولی شي. یو دوست چې سهار واخلي نو سبا سبې پورې دی، چې د خپل پغم سهار سبې پورې بیا بل دوست اخلي، دوا خپل اخلي، بیا ځي خپل کارونه خپل، خو لږ ذره شرافت مندانه دی. په دې باندې دی د خپل کارم کوي، خپل زندگیم کوي، خپل بچو ته رسیدګي کوي شي، او د دې نه وتلم بیا په اسانه دی.
د افغانستان د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د میټادون او بپرونورفین په وسیله د معتادینو ارزي درملنه په 2020 میلادي کال کې پیل شوه. کله چې په 2021 میلادي کال کې جمهوری نظام ړنګ شو او د معتادینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره بهرنۍ مرستې بندې شوې، د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د درملو ته هم لاسرسی بند شو. خو ځینې معتادین په غیر قانوني ډول د ډاکټر له نسخې پرته په درملتونونو کې دا درمل په ډېره لوړه بیه رانیسي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د معتادینو د درملنې په لومړي پړاو کې د طبي او اجتماعي لارښوونو ترڅنګ میټاډون درمل هم ډیر ضروری دي. د درملنې په لومړي پړاو کې د معتاد ځان ډیر درد کوي، تبه، نسناسته، خواګرزی او داسې نور جانبي عوارض لري چې د دې دردونو او ستونزو د کمولو لپاره مرستندوی درملو ته اړتیا پیدا کیږي. موږ د معتادینو د درملنې په لومړي پړاو کې د مرستندوی درملو په تیره بیا میټاډون په اړه د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړي، او په پیل کې مو د میټاډون په اړه پوښتلی دی.
میټادون یو درمل دی چې خو د یو ضد درد په اساس د استفاده درلوده، ولی اوس په دنیا کې د اعتیاد تداوی په برخه کې دا استفاده کیږي.
میټادون ولی د اعتیاد درملنې په برخه کې کاری؟
بعض کسان چې مغزی ضایعات لري، مثلا هم اعتیاد لري په مواد مخدر کې، هم توبرکلوز لري، هم اپاتیت و بعض نور امراض، دوی دوپاره موږ استفاده کوو، دوی خپل کار کوي. مثلا موږ کراونګ وایو چې کراونګ یو اشتیاق د مواد مخدر دی، دانه لري، او فوریا چې د یو کاذب خوشي ده، دانه لري، نور درد نه لري. په دې راحتی دا کسان پریز دامه ورکوي.
یو سړی ک خپل موتادی نسی کولای شي په بازار کې میتادون واخلي او په خپل کور کې وکاري؟
یوازې فارماکوتراپی یا دوا پدی مریضی که چون دا یو روانی مریضی ده مسئولیت نلری، باید موږ نور خدمات هم دوی طرزه کو.
د دې درملو په وسیله دغه درملنه څومره وخت نیسی؟
میتادون په دوه برخه کې استفاده کیږي. یو یې د زهر استلو دا موږ استفاده کوو چې د دې مخدره توکو زهر پاک شي، دا تقریبا 15 ورځ استفاده کوو. بعضی مریضان شته مزمن مشکلات لري، نسی کولی چې دا کاملا ترک او پریز بکی، دا باید بعضی مریضان موږ لرو تقریبا 15-40 دا مواد اخلی. بعضی مریضان شته چې تر شپک میشت تر یو کال میتادون اخلی، بیا قرقره دا کمی کاملا دا مخدر توکو پاک کلاسی جی.
تاسو ویل چې هغه کسان چې هغوی په ذهن کې کوم مشکل لري، یعنی چې کولی شي نشه پرېږدي، هغوی ته موږ میتادون ورکوو. میتادون له دغسې کسانو سره په کومو برخو کې مرسته کوي؟
دا نور بیا اشتیاق د مواد نه لري، نور کاذب خوشي نه لري د مواد، فقط د جانشین او بدیل د غیر قانوني مواد کېږي. داسې ضایعات اضافي مواد نه لري چې د دوی په بدن کوم منفي تاثیر وکړي. د خپل دوامدار دوا اخلي، قانوني او ارزان، اجتماعي، اقتصادي او رواني مثبت تاثیرات لري.
بیا پاینده کې د میټادون پرې خودل ورته اسانه کېدل شي؟
این ترک د میتادون اختلاط نلری، کوم مشکل نری، ډیر آسان ده.
لڅو وخت راایشه په افغانستان کې ل میتادون څخه کار اخستل کی؟
تقریبا 15 کې چې په افغانستان دراوج شوه ده، یو پروژه اول مو شروع کړ، نتایج په اساس مو اوس تقریبا په سلور ولایتو کې د امر اختیا وزارت دا شروع کړی ده.
د دې نتیجه څومره موثره و؟
زموږ مریضان د میتادون ډیر راضی دي، د دوی کورنۍ هم راضی دي چې دوی خپل میتادون منظم اخلي او خپل ژوند نورمال ته ادامه ورکړي.
میتادون اوس په افغانستان کې په دواخانو کې پیدا کېدلای شي؟
یوازې دولت دا واردوي او خپل مریضان ته پاره مفت او رایگان هغه مراکز چې موږ شروع کړی ده توزیع او تجویز کوي. پلان استه چه نور سکتور خصوصی هم دا شروع وکه چه پر هر درملتون پیدا بشه، ولی آقا مره چه نقصه لره دا تازه بشه.
چه فکر کوئی که دا خصوصی سکتور توست پارلسی یا عام و خلکو توست پارلسی، نو چنگ با وکلاسی شده کنترول که؟
پده خاطر مجد تروس دیر محافظه کارانه پا دول که دا شروع کرده. مجد اول غوارو چه شفاخانه دا پاره، خصوصی شفاخانه تا دا عرضه بشه، ولی توزیع او تجویز دا میتادون مشترک بشه او دولت پر دوی بنده کنترول بله. بیا وروستا چه دا دی شفاخانه نتیجه و گروه که کنترول آسان و بیا در ملتون تا اجازه ورکو.
آیا پا دغو درملو هم سړی معتاد کېدلای شي؟
دا نگرانی نسته چه دا اعتیاد ولری، ولی نگرانی دا دی چه هم اخپل مواد مخدر غیر قانونی استفاده و که هم دا چه دبل سی بیادی تا یا مشکل جوره جه.
سره لدی چې دغه میتادون په نړۍ کې ډیر په خواري واچ شي، ولی دومره ناوخته دلته رواج شو؟
دولت نسه کوله چه طول مریضان ده پاره میتادون وارد که او مصرف بکه. زموج مریضان دیر اقتصاد ضعیفتی، اتا پیسی نلری، توان نلری چه پرداخت بکه او ده
سمره لگه داری؟
دیو مریض ده پاره پا افغانستان که $1,500 تقریبا ده پا کال که تمامی جه.
چه دول معتادین ده میتادونو در مل کاروله شی؟
میتادون اکثرا کایلان دو پارا وست با افغانستان شروع سویده، شزو کچنین دو پارا میتادون نورکه. میتادون یوازه دا آپیات چه تریاک، ایروین یا مورفین کسان چه دا استفاده که دا توصیه کیجه. نور نشه تو که دو پارا لکه چرس دا ایس گته نلده یا بدیل نسته دا.
پا مرکه که مواوری دل چی تیبی داکتران وای دا اتیاد پا درملنه که میتادون درمل دیر مواثر دی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، یلی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بخ خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وخرم.
د نشي موادو له زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
تر نو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو علامه محمد چې اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بستری دی وایي چې دیار لس کاله یې نشه کړې ده. تر نشي مخکې یې په نانوایی کې کار کاوه او ژوند یې ښه و، خو کله چې معتاد سو کاروبار ځینې پاتې سو او کله کله د نشي موادو رانیولو لپاره غلا ته هم مجبوره سوی دی. دا چې علامه احمد ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه علامه احمد زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نسوار نه مې شروع کړی او ورپسې سګریټ، بیا چار، بیا تاریاک، بیا ورپسې کریستال، بیا پوډر تر شیشه پورې دیارلس کال به اوسي. اول خو مې ترور شخصیت کړی، شخصیت مې بیخي ښکته راوړی او نور ورور د بدني چې کوم نقصان دی هغه خو دغه ټیسټ چې مې ورکړی وای د تور زیړی لري، دا خو ټول دغه د لاس فزیکي اوس دو لس قدمه منډه نسم کوی، مخکې مې ورزش هم کوه، بکس ورزش مې کوه، او د هغې نه پاتې سولم، د روزګار نه پاتې سولم، د کوره پاتې سولم. یا به مې پپسي ټولولې، یا به مې غلا کوله، څه دروغ وای. نو هر څه چې د لاسه کېدل مې کوه. داسې وخت سوی چې سړی موټر سکیټ درولی دی، خپله د دوکان دننه سوی سودا پسې وروره، او موټر سکیټ مې اخیستی دی وړې دي. یاره موټر سکیل خو داسې قیمت د دېرش زره نه پورته او پنځه زره مې خرڅ کړی، بایسکیل مې غلا کړی، د هغې نه بیا کته مې غلا کړی نه دي. بیا همدغه پیپسیان مې ټولولې، ما همدا ښه ده. درې څلور کاله مې دواړه اختر کې کور کې نه تېر کړی، د دې واجه نه چې مثال کور کې مې جنګ کړی ورونو سره، بیا پلار مې ورور اسان نیولې دي، وایي وزه له کوره، له کوره شړلی یم. بیا چې همداسې تللی یم، یو کال دوه کاله کور خواته نه یم تللی. ډېر داسې خفګان راته پېښېدل چې ورور دا خلک وګوره او ما وګوره چې زه څه کوم، دو خلک څه کوي. خدای ته مې ډېر دغه کړی چې یو ورځ به اوسي چې زه هم داسې کور کې اوسم. او د پخوا وخت مې یادېدلی چې د اختر په ورځ کالي مې اغوستی وروره، او جمعه ته به تلم، بعد له هغه کور ته بېرته راتلم وروره، مور پلار سره مې اختر مبارکي کوه، هر شی مې یادېدلی. کله چې مې ماشومان لیدل پوه شوې، هغه ته مې ډېر خفګان راتله چې هغوی راتللی چې اختر دې مبارک شه، او څو روپۍ مې ورته ورکولې. هغه وخت مې ډېر یادېدلی. او اوس مالې وګوره چې زه خپله لس روپو کې احتیاج یم. داسې پیغور ورکولې ورونه، پوه شوې که نه؟ ما نه کشر دي، وایي ټول ژوند دې په پوډري په بېعقلیتوب کې تېر کړی. پوه شوې، داسې پیغور راته ورکول کړی. مې ته دولس کاله دواړه باندې مکتب مې ویلي دي، هغه وخت مې چار څه کولی، لږ اصاب مې کار کوه. بعد له هغې چې وروره په در نورو شیو کې لاړم، نو هغه روزګار هم راڅکه پاتې. یو ورځ یو څه ختم و، ما د کاکا زامن ما وکت چې کالي مې ښه ده، لږ وضعیت مې ښه ده، هغې کې خبر شوم او لاړم. کله چې دا ختم خلاص و، بیا یو هفته بعد داسې واورېدم چې وروره وایي هلته بوټان ورک شوی و، وایي پلانکۍ راغلی وه، او هغه مې ډېر زاروي، تر اوسه مې زاروي. ما باندې شک کړی و، کاش مې کړی و پوس، تر اوسه ما زاروي دا خبر، تر څو چې ژوندی هم نه هېرېږي.
په خاطره کې مو واورېدل چې علامه احمد د نشو له امله د تور زیړي په ناروغي اخته سوی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ زهرو کاروان ځانګړی خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې سداسې ده چې جاوید او محمود دوه ورونه دي، دوی ته لپلار په میراث وزمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې مشترک ازمکه کې کوکنار وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي. هغه دی چې پر دې موضوع د دې ترمن جنجال جوړیږي. دا چې دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او نتیجه به یې څه وي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی څنګه داس په منډه راغلی؟ خیریت خو به؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش مې راوړل، ما ویل وبه یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلار ما او تا ته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم، زما حق لرم چې څه مې زړه غواړي هغه پکې وکړم.
له بله کښته دې ځام نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مه کړه.
یاره لالا ته م عجیبه خبرې کوې، په دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوي صاحب څخه اورېدلي دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا رم وای دا نورو خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کوي، وروره زه او ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم تا هم څه مه وایه. نو
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا زه له نیستۍ اسره غرمه راکینم او ته وایې چې تریاک حرام دي، نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خوشو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان یې وایي نو بیا ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکي.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستی دی زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته یې راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده.
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې راواکښت کولی، تریاک یې کرل. تریاک؟
رښتیا جاوید جانه تا تریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشئی مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه خو نه منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زمون کلیوال یې هم کری، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډیر پخوا حرام کړی دی، په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو نه استعمالوم، یوازې کرم او خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابرو. مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هیر شو چې همدې نشي مړ کړ.
رښتیا هم اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي، یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه و مولوی صاحب، بل شی به وکړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
بربادیم اوس د درد کور بنیاد یم، لاس می پور تکای په کی زمرهم جلال آباد یم، یارت چی پکی نه دنیا خاد زنا خادیم، د جمعه روز ونو زکا ما وې زبتا تیاد یما تا دا فکر چرتا کڑے زبا ہم دا چا اولاد یم اے راشی غیگا کی میں واخلی زہم حقا پری زاد یم پلر مال لمنو مور کرو یو دعا یم خوزباد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا